د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د سیشن بی ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږې د میاشتې 15 ده، د 2010 کال د اپریل د میاشتې 3 ده. په روانه خبرونه کې به واوري افغان او استرالیایي مقاماتو د اقتصادي همکاریو دوه سندونه لاسلیک کړل، او د پاکستان افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ یو ځلې بیا پرون پیل شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دغه موضوعاتو به رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریې هوایي قواو د دمشق د ښار په اطرافو کې په مخالفینو سختې بمباری کړې دي. په یمن کې د ائتلاف قواو په بمباریو کې 8 تنه وژل شوي، او روسیا او بلاروس وایي چې په خپلو کې د انرژي په باب لانجه حل کړې ده. او دا د پوره خبرونه اورول کیږي. د سوریې هوایي قواو د دمشق په اطرافو کې په مخالفینو سختې بمباری کړې دي، ویل کیږي چې په دغو حملو کې د دمشق ښار ته نږدې د دومه په سیمه کې د درو ماشومانو په شمول 14 تنه وژل شوي. دغه خبر په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې د یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی دی. د بشر د حقوقو د څارنې دغه ډله وایي چې د سخت جنگ او د بمباریو نه وروسته د سوریې حکومتي قواوو او د هغوی متحدینو د حافظ په سرک هم خپل کنټرول ټینګ کړی دی. دغه سرک ستراتیژیک موقعیت لري، او هغه به د باریز او قابون او د جبار او د باریز د سیمو ترمنځ رفتامات قطع کړي. د یمن امنیتي مقاماتو او محلي مامورینو ویل دي چې په هغو دوو بمباریو کې چې ګمان کیږي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو بکړي بي، د دوو ښځو په شمول 8 تنه وژل شوي دي. یو محلي چارواکی محمد علي الزیدی وایي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د ډیر وخت لپاره د پیښې په ځای کې پراته وو، ځکه چې د طبي خدماتو کارکوونکي له دې نه ډارېدل چې ممکن بیا هلته بمباری وشي. روسیې او بلاروس ویلي دي چې دوی په خپلو کې د انرژۍ په باب لانجه حل کړې ده. دغه مسلې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ په روابطو هم اثر کړی وو. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سینټ پیترزبرګ کې د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکانشینکو سره د خبرونو وروسته ویلي چې په لوړو ورځو کې به د تیلو او ګاز په سر د دغو ملکونو لانجه حل شي. لبلخوا د دغو دواړو مشرانو ترمنځ په سینټ پیترزبرګ کې د خبرو په موقع په خاري اولګاډي کې د بم په یوې چاودنې کې 11 تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د انټرفاکس خبري اژانس ویلي دي چې پولیس داسې ګمان کوي چې د مرکزی آسیا یو 22 کلن ځوان به دغه ځانمرګ د بم چاودنې کړی وي. په سربیا کې د هغه ملک محافظه کار صدر اعظم الکساندر واسیچ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. هغه غواړي چې د غرب سره دوستانه روابط لري، مګر د خپل عنعنوي متحد روسیې سره د خپلو روابطو لا قوي کېدل غواړي. هغه د دغو انتخاباتو په لومړني پلاو کې د خلکو 55% رایې ګټلې دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په سپینو کې د دوشنبه د ورځې په ملاقات کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو کوشش وکړ. د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د امریکا او مصر اړیکې خرابې شوې وې. جمهور رئیس ټرمپ د مصر د جمهور رئیس سره ژمنه وکړه چې د اسلامي سختریزۍ په ضد به په ګډه مبارزه وکړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د السیسی سره د ملاقات په وخت وویل، زه غواړم چې هر چاته دا ښکاره ووایم چې په دې کې شک نشته دی چې موږ د السیسی ملاتړ کوو. السیسی په ډیر مشکل وخت کې ډیر ښه کارونه کړي دي. موږ د مصر او د مصر د خلکو سره ملګري یو. پرون په ملګرو ملتونو کې د خوراکي موادو د پروګرام مشري چې هلته کار دوره هم په ختمېدو ده ویلي چې د امریکا کانګرس به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو سره د امریکا د بودیجې د کمولو په باب د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت پیشنهاد رد کړي. په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام اداره تقریبا اتیا هغو ملیونو خلکو ته چې هغو په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته تشدد روان دی او یا هم مهاجرت ته مجبوره شوي او یا هم طبیعي آفتونو ځپلي دي لازمې مرستې کوي. په سعودي عربستان کې اقتصاد د هغه ملک د پاچا سلمان د 30 کلن زوی په مشرۍ ډیر په چټکۍ مخ په وړاندې روان دی. شاهزاده محمد بن سلمان ویلي نیت لري چې خپل ملک په تیلو باندې د زیات اتکا نه خلاص کړي. هغه وایي د سعودي عربستان انکشافي سرمایه‌ګذاري به د 1.2 میلیارد ډالر نه 2 ټریلیون ډالر ته جګه کړي. په ملک کې د بیکارۍ اندازه د 12% نه به 5% ته راکم کړي او د 2000 کال پورې به په ملک کې 450,000 خلکو ته نوي کارونه پیدا کاندي.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موقعې د خبرونه لومړی رپورت ته افغان او استرالیایي مقاماتو د اقتصادي همکارۍ 2 سندونه لاسلیک کړل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم سره په ملاقات کې د افغانستان سره د استرالیا د مرستو قدردانی کړې ده. په مقابل کې د استرالیا صدر اعظم د افغانستان د خلکو میړانه ستایلې ده. په موقعې د رپورت ته
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی افغان ولسمشر دی چې استرالیا ته تللی دی. ښاغلی غنی نن د استرالیا د صدر اعظم مالکم ترنبل سره ولیدل او د هغه هیواد د همکاریو نه یې مننه وکړه.
هغه ارزښتونه موږ سره یو ځای کوي چې تاسو یې تر شا ولاړ یاست. افغانستان ژوند دی چې تر داسې اساسي قانون لاندې وخت تیر کړي چې یقیني شي چې د قانون حاکمیت مجسم کوي. لکه څنګه چې تاسو تل ویل چې ترهګري یو تاکتیک دی، که چیرې موږ دغه تاکتیک ته ماتې ورکړو نو موږ باید د هغو سره توپیر ولرو. هغه څه چې موږ له نورو متمایز کوي هغه له خلکو سره زموږ تماس، نړیوال شراکت او سیمه ییز درک دی. موږ پوهیږو چې زموږ برخلیکونه سره تړلي دي.
دواړو مشرانو په ګڼ شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړې. امنیت، پرمختیا او د افغانستان د ښځو په پیاوړي کولو باندې سره وغږېدل.
د خپلواکۍ لپاره ستاسو قاطع عزم او د ترهګرو په وړاندې مقابله هغه څه دي چې موږ یې تل ستایو او خپلې مرستې به جاري وساتو.
ولسمشر غنی د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر جولی بیشپ سره د استرالیا د جګړې یادګار څلي ته ولاړل او د ګمنامه صفایي څلي ته د ګلانو ګډۍ کېښوده.
زه ځکه دلته راغلی یم چې تاسو ځانونه قربان کړي دي. دا تاسو او ستاسو کورنیو ته چې عزیزان یې له لاسه ورکړي د درناوي مراتب دي. مننه چې ماته مو دغه فرصت برابر کړ. د افغانستان ټول خلک، ښځې، نر، واړه او زاړه، ستاسو نه منندوی دي. موږ مو صمیم یو چې ستاسو قربانۍ به ضایع نه شي.
استرالیا د افغانستان او عراق په جګړه کې د متحده ایالاتو کلک متحد دی او همدا اوس د دې هیواد 300 دفاعي کارکوونکي په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان حکومت سره مرسته کوي. بل خوا په استرالیا کې میشت په زرګونه افغانان او د روشنایي غورځنګ غړي د ولسمشر غنی د سفر په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او د حکومت نه وغوښتل چې د هزارګانو په وړاندې تبعیض پای ته ورسوي.
I would like to ask the Australian government.
زه د استرالیا له حکومت او مدني ټولنو څخه غوښتنه کوم چې د دیموکراسي، د بشري حقوقو، جنسيتي مساوات او د شفافیت ملاتړ لپاره زموږ تر شاو دريږي او پر افغان حکومت د حسابدهي او د مساوي پرمختګ په برخه کې فشار راولي.
دغه لاریون کوونکو استرالیا کې د افغان کډوالو له وضعیت نه د اندېښنې په څرګندولو داسې شعارونه هم له ځانه سره وړل چې ویل یې زموږ هیواد امن نه دی، موږ مباسئ. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ نن ورځ یو ځل بیا پیل شوې ده. خدا وار خپل هیواد ته د غوښتونکو کډوالو ګڼګونه دومره نشته. زموږ خبریال زبیح الله غازی د تورخم خارګوټي ته ورغلی او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په هکله دغه رپورټ را لېږلی.
افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو دا ځل څپه یو څه کم رنګ ښکاري، ځکه خو له سهاره تر مازیګره یې له څو کورنۍ د تورخم په دروازه راوختي او ډېر یې هغه افغانانو چې په پښتونخوا کې ځانونه نو ثبت کړي.
د تورخم له بندره د افغان کډوالو افغانستان ته راستنېدل نن یو ځل بیا شروع شوي، خو لویا ننګونه دا ده چې د پخوا په څیر پیسې نه ورکول کیږي. پخوا 400 خو اوس 200 امریکایي ډالر ورکوي او دا یو لویا ننګونه شمیرل کیږي.
په راوختونکو کډوالو کې ډېری پراتګ نو په خیمانه ځکه ویلې د هغه ځای د خلکو له سپکو سپورو یې ځانونه را خلاص کړل.
خپل وطن خې، خپل وطن دې شي لکه خپل کور، پرتی وطن کې به اوسېدو او خلک به راپسې چغې وایي چې مهاجره کړی به ځي. خوبه ډېر به تنګولو، سر به هم ټوټو، کول به راتلو، سبق له به چې لاړو، مکتب ته به چې لاړو، خلکو به ډېر تنګولو، ډېرې کنځلې به راله کولې، مهاجره کړی به ځي.
دوی وایي د یونیسیار ادارې پی پیسې دومره راکمې کړي چې وطن کې پی وړه کوډل هم نشي آبادولی. دوی زیاتوي که نړیواله ټولنې په دغه سخت وخت کې لاسنیوی وکړي نو ژوند بې له کړاوونو راوګرځي.
چې و به نیولو، و به وهلو، پیسې به نه واغستلې او ویل ورځی نور څه شي کوي، زموږ په وطن کې کوي څه شي، بس همدغه خبره به کولې او بس ویل زی او بس موږ به خپله مزدوري کول، هغه مزدوري ته نور وهلو، بس غریب خلک غریبي وه.
ځایي موټر چلوونکو ویلې چې د تورخم په هغه غاړه کې ګڼې پکړو بار موټرې لاولاړې دي، ځکه د اسنادو چارې لا نوې خلاصې شوې. په پاکستان کې د یونیسیار ادارې امریکا غږ ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 400 کسانو افغانستان ته د تګ لپاره نومونه لیکلي، خو افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو د لړۍ اوله ورځ ولې دومره کمرنګه وه؟
موږ خو دا هیله لرله چې ملل متحد به د دوی دپاره پیسې زیاتې کړي، یو دا چې هغوی به تشویق شي او خپل هیواد ته به راستانه شي، بل به د هغوی هغه مجبوریتونه چې کوم لري، کومې ستونزې چې لري، هغه به په دې پیسو سره هوارې کړي. ولې دا چې اوس
افغانستان ته د راستنېدونکو ناراجستر شوو کډوالو هر کس ته افغان حکومت 3500 افغانۍ ورکوي، خو کډوال وایي دا پیسې د موټر کرایه هم نه پوره کوي. په تیره پروسه کې افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو یوه لویه برخه د اوسېدو لپاره مینې نه لري، اوان ځینې په بیابانونو ژوند کوي. زبیح‌الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د کالیفورنیا ایالت په متحده ایالاتو کې د کډوالو د نفوس له درکه تر ټولو ستر ایالت دی. داسې باور کیږي چې دوی د دې ایالت په سلورو کې یوه برخه خلک غیر قانوني کډوال دي. په دې توګه هغوی د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سخت اجرایي فرمان سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د همکار نسیم ستانیزی په رپورټ کې اوري.
د کالیفورنیا د لاس انجلس په ښار کې تقریبا 4 میلیونه خلک اوسیږي او په دې کې 500,000 بې اسنادو مهاجرین دي.
کله چې کډوال د لومړي ځل لپاره دلته راشي نو زیاتره یې چې پولیس وویني فکر کوي چې له هیواد نه به یې وباسي، نو دا ویره تل له هغوی سره وي.
سارمن لابرادا وروسته له هغه نه چې د امریکا په پوځ کې کار وکړ اوس د امریکا تبع دی. هغه وایي د تبعید ویره اوس ځکه زیاته شوې ده چې د ټرمپ ادارې د کډوالو په اړه سخت دریز غوره کړی دی.
زه دلته ول د یوه تنکي ځوان په توګه بې اسنادو راغلی وم، نو ما په دغه راز ویره کې چې د ټولنې یو شمېر خلک یې اوس احساس کوي ژوند کړی دی.
څرنګه چې پولیسو ته اوس د دې ویرې له امله کم شمېر خلک ټلیفون کوي، نو موږ نه پوهیږو چې جرایم کم شوي دي او که هغوی یې ویازي د تبعید له ویرې نه دا کار نه کوي. په هر حال دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. د جنسي تیریو په ټلیفونونو کې پولیسو ته په 125 کموالی راغلی دی. موږ غواړو چې خلک پر موږ باور ولري او د جرایمو په اړه راته ټلیفون وکړي.
نو که خلک موږ ته د جرایمو د رپورټ ورکولو لپاره ټلیفون ونه کړي، په حقیقت کې به موږ د جرم له قربانی شویو سره مرسته نه وي کړې.
کالیفورنیا د ټرست په نامه یو قانون لري چې د بې اسنادو کډوالو ساتنه کوي.
د ټرست قانون وایي که چیرې یو سړی د جرم په یو څه معیارونو برابر نه وي، نو موږ د مهاجرت ادارې ته د هغه د موجودیت په اړه څه نه وایو.
هغه کسان چې اوس د آرنج ولسوالۍ زندان ته ځي، نو د هغوی د کډوالۍ حالت به پکې ذکر کیږي، خو که چیرې هغوی په یو سخت جرم محکوم شي، نو د مهاجرت او ګمرک د تعمیل ادارې ته به هم خبر ورکړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. د داعش د ډلې په ضد مبارزه یوازې په یو شمیر هیوادونو کې محدود نه ده. دلته د امریکا د فلوریډا ایالت په مکټیل پوزی اډې کې چې پوهان د ټولنیزو رسنیو لارې خلکو د پاره د عامه پوهاوي یو پروګرام شروع کړی چې هدف یې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جلب او جذب مخنیوی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا پروگرام د ویب اپس په نوم یادیږي او د امریکا د نظامی ادارې اړوند د کول سا په نوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دې پروګرام کارکوونکي ډیر کم په عربي ژبه خبرې کوي او حتی ډیر وخت د صلات او مسؤلینو په څیر مشهور او مروجې کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخواني کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروګرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼه یې خپله نه شي سمولی.
په تاسف سره چې دوی نشي کولی، ځکه د شام ښار ځانګړې لهجه لري. که موږ د شام په ښار کې واوسو نو د هغو خلکو لهجه به واورئ چې د سوریې، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده. خو زموږ ډیر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لرې کوي. په همدې وجې دوی ځنې افراطي توري له دې پاڼو لرې کوي او پر ځای معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پاڼه ښه ښکاره شي.
زه چې کله دلته داسې څه وینم نو خبر ورکوم چې دا ډیر مهم دی. هغوی سمدستي وایي چې نه نه، دا باید نه وي. بیا وینم چې ډیر ژر یې سموي.
د ویب اپ څلورو پخوانیو کارکوونکو او د ایډیټ د ټیم پخوانیو غړو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی ته هدایت شوی و چې د تفتیش په راپور کې حتی که پرمختګ یې نه وي کړی هم د افراطیت مقابل کې د پرمختګ ذهنیت ورکړل شي. هغه کارکوونکي چې له دې ځایه تللي او بل کار لټوي د کول سر د دفتر د مدیر نه یې پوښتنه کړل شوې ده چې تفتیش څنګه و، خو په ځواب کې ورته ویل شوي دي
They ready to die for a cause.
اغوی دلته کوشش کوي د هغه ماموریت لاره لکڅ ډیر پیسې جوړې کړي چې دوی پر هیڅ یقین او باور هم نه درلود.
چارلز سٹینفورد د بالتیمور په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي استاد او په حکومت کې د قراردادیانو په څانګه کې چړون کوي. هغه د اسوشیټډ پریس اژانس ته د دې موندنې او ارزونې په هکله وویل، خلک باید پر هغه څه پیسې ضایع نه کړي چې آنګیري یې د امریکا د دفاع په نوم یې په ترهګرۍ مصرفوي. دا پروګرام د امریکا د اردو د وډګروال ویکتور ګارچیا لخوا د 2013 کال نه تیر کال پورې مخکې وړل کېدو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د ورزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ولایت مرکز شاوخوا ته د خپلو وسلوالو مخالفانو سره د یوې اونۍ راهیسې په روانو جګړو کې تر 400 کیلومترو پورې پرمختګ کړی. په موکړی د عزیز الله پوپل د رپورټ ته.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په پیل سو نظامی عملیاتو کې تر اوسه 6 راویتنه د دولت وسلوال مخالفین وچل سوي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د روانو نظامی عملیاتو په ترڅ کې د ترینکوټ ښار امنیتي کمربند 4 کیلومتر نور هم پراختیا پیدا کړې. د زیاته کړې چې دوی ډیر په دقیق ډول مختزي او په نیول سو سیمو کې نظامی تحکیمات جوړي. دوی وایي چې د ترینکوټ د شرق او غرب خواته د تالانی، ګرمرجان، ګرمشا، خاکریزی او تورګی سیمې د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوي. زموږ د هوایی توپچی او پولیس ځواکونو په عملیاتو کې 6 راویتنه وسلوال وژل شوي او په دې سیمو کې د هغوی تر مځکې لاندې کیندل شوي تونلونه او مرکزونه هم تخریب شوي دي. وسلوالو طالبانو د روزګان د ولایتي چارواکو د ادعا ته لغبرګونه دي ښوولي او نه یې هم د ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د روانو جګړو په اړه رسنیو ته څه ویلي دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ترینکوټ شاوخوا ته د روانو عملیاتو د پلان په جوړولو کې ورسره د قاتی ملاتړ ماموریت سلاکرانو هم مرسته کړي او د عملیاتو لپاره څخه مخکې ځانګړي امریکایي ځواکونه هم په ترینکوټ کې ځای پیدا کړي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او د روزګان بانفوزه ولسمشر قسم خان وایي چې له روانو پوځي عملیاتو سره د دولت وسلوال مخالفین د ترینکوټ له مهمو سیمو څخه پرشا سوي دي.
یو دشمن چې دا ټول کورونه مینونه ځای پر ځای کړی دي، ځکه چې اوایي ځواک چې بیا زور سره سره نو بیا په زودي کولی شي چې مخته لاړ شو، ځکه چې د چرکش څخه زوم په چرکش کې جنګ کوم دی سره کې، او که اوایي ځواک یې هغه بیا دشمن سره تلفات ورسي هم دشمن غورځي د موضوع سره.
ولسی خلک او د روزګان ولایتي شورا بیا پر سیمه ییزو چارواکو نیوکه لري چې د ناسم مدیریت له کبله د روزګان ستونزه ورځ تر بلې پیچلې کیږي. په دې ولایت کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د پیښېدو سربیره د جګړو له کبله تر ډیر شو زرو زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي.
دا اوسنی وضعیت د روزګان داسې دی چې جنگ بیخي ورسته در دروازو پرې راورسېد. تقریبا په دا یو نیم کال کې اته قومندانان د قومندانۍ لپاره راغله. د هیچ چا سره د روزګان د جوړېدو کوم پلان نشته.
په دا کرنا کې څو عسکر یې پمړکو ملي اردو یې پمړکو ته کومک نه ورکاوي. خپل جوړناری نواله د چرس خپل جوړه کې ځې د خپلې لار. یو سړی دی وایي چې د روزګان په ولایت کې دغه سړی خدمت وکړي.
د روزګان امنیتي حالت له تیرې وکال راهیسې سم نه دی، او آن په دې موده کې دوه ځله د دولت وسوار مخالفینو د ولایت پر مرکز درانه بریدونه وکړه. بلې خوا ته د افغانستان د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر له اجرایه رئیس او د روزګان له مسولینو او قومي مشرانو سره په یوه ګډه ناسته کې ویلي چې درې واړه امنیتي ادارې او د ملي امنیت شورا دفتر به په ګډه د روزګان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي، او د یوې منظمې کړنلارې له مخې به ستونزو ته رسیدګي وسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اپریل په دریمه په پاکستان کې د رجستر شو افغانانو مهاجرو یو شمیر کورنۍ بیرته افغانستان ته لاړې. په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د مهاجرو د چارو د مسول عبدالحمید جلیلی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې پرون د کوټې او پښتونخوا نه یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته لاړل.
خا جلیلی صاحب محترم، راجستر شوی مهاجر خو ډیر دی، دوی دا طالبانه ډول باندې زی دوی باندې کمزور یا کم فشار نه دی؟
دی کی زموږ مخکې چې دا څنګه تاسو اشاره وکړه، دوه قسم مهاجرین دی. یو هغه مهاجرین دی چې راجستر شوی مهاجرین دی،
بله،
او یو غیر راجستر شوی مهاجرین دی. دا چې کوم د زمون د ورسی د لارې نن هغه پروګرام پیل شو، هغه د راجستر شوی مهاجرینو او سفریت د مهاجرین دی، دوی پیل شو او دوی لاله افغانستان په داخل افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کډوالو چارو وزارت وت خپل برنامه خپل پروګرامونه لري، چې هغه داخل افغانستان کې دیتا یو نمبر از مکم ورکول کیږي، همدارنګه سوشل ټر متور کول کیږي، یو نور کم برسې چې په نظر کې نیول شوی دی هغه هم متور کول کیږي، او دا مهاجرین چې د کوم ولایت دی په ماغه ولایت وت از مکم ورکول کیږي، چې تا په خپل هغه از مکم باندې دی نګي بلځي اوسيږي افغانستان د دې کور دی، هر ولایت ته چې دی کور دی، هر شته چې دی کول شي چې تا اوسيږي، لیکن د زمکه چې کوم د وزارت مهاجرینو د لارې ورکول کیږي خپل ولایت ورکول کیږي.
د سیمنګ اوریدلی دی چې مخکې خو به چې یو مهاجر کورنۍ د پاکستان نه روانه شو په خپل خوخه او په خپل زړه چې زما خپل وطن ته، نو بیا به دغه د مهاجرو د ادارې لخوا د یو ان ایچ سی آر لخوا د دوی سره به یو څه کومک کېده چې دوی دغه خپل کټه بار کې لاړ شي وطن ته، یو څلور سوه دغومره ډالر به وو. دا پیسې کمې شوې دي چې د دې وجه څه ده؟ نو فکر کوي چې د افغان مهاجر چې دلته دي دا کورنۍ دا راجستر شوې کورنۍ یو زړه به ښه کې چې لاړ شي، یا د دوی به مشکلات رفع شي چې دوی لاړ شي؟ دوی خو مشکل لري.
موضوع دی او دونه ورنه غواړم چې تیر کال چې کله ریپارټیشن یاد او د څو سره بند شو، دا یې لږ دا چې د مزدور ملتونو ته مهاجرو کوم څنګه یا نسیمه شهر چې ده هغه څه فند کم شو.
خا
په هغه وخت کې موږ د دې سره مخالفت وکړ چې باید ریپارټیشن یاد او د څو سره ورنه درې د هغو په هغه وخت د اسمان هم درنګ سودان همدارنګه د سوالیا رسانګونه پیسې نقل کړي پاکستان ته، چې تر څو پورې دا څلور سوه روپۍ برقراره وساتل شي، تر یوې میاشتې پورې دې هم هغه وساتل شي، لیکن یوې میاشتې وروسته چې کوم فنډ پېشمني شوی هغه وشو. یونیسیار ادارې موږ ته د مارچ میاشتې وخت وغوښته چې موږ وکولی شو چې د ډونرانو سره خبرې وکړو، لیکن کوم کوشش چې ملل متحد په دې ارتباط باندې وکړو، دا چې د ملل متحد ګیارچي یا دغه ولایتونه اوسېره سوریه د یمن دی، په دې اساس باندې د خوته حکومتونه په هغه اندازه باندې خلکو نه غنو سره دغه ونه کړو، مجبور شو ملل متحد چې هماغه 200 روپۍ 300 روپۍ نه 200 روپۍ کې د بیا هم د 200 روپی یو سند زخه معلومه ده نو دای وته ورکول کیږي لیکن یو خبره ډیر پښتنه چې تاسو دا کوم چې مهاجرین یوازې د علت نه دي چې د پیسو زیات او کمک د دې په ریپارټیشن باندې اثر ګزارو بله
بله درست دی
په دت باندې د دې په دت باندې نور عوامل مشته دي چې هغه زی د تیر کال هزار وضعیت چې جون په میاشت کې دا په خو شو کې و چمن نمائندگی سفارت نمائندگی نووس مهاجرین په پوښتنه ویل چې باید افغانستان ته لاړ شي دا روان به دومره اثر گزار پېنوي خو د روجې نه روس ته به دا روان بیا په روس کله شل پتیږي او د مهاجرینو تعداد به زیات شي افغانستان ته لاړ
شي مبدان عبدالحمید جلیلی صاحب
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15
په سومالی لینڈ کې تقریبا 25 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې خو تحقیقونکي لا هم لګیا دي د هغه قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډلې زتوګه خښ شوي دي هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د ډلې زو وجنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته وسپاري نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جیسن پاتینکن پر رپورت کې اشک الله رحیم زوی تاسو ته دروړوي
تحقیقون کې چې د ځایی خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره مل دي د سومالیلند د بربیرا په خارګوټي کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیرش کاله مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی په ډلهیزه توګه وژل شوي خلک په سومالیلند کې د اساق د قبیلې کسان وو داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلې دي په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی خضر احمد لایک د هغو کمیسون مشر دی چې په سومالیلند کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوی کسان د خاورو نه راباسي شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته خښوي
Every person has the right to be buried in his religious method
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس خښ شي په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو پاکوي د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته خښو د تحقیقونکو دا ډله د مړو د رایسلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي هغه ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یو جنجالي موضوع ده د کمیسیون په 15 کلونو کې چې تحقیقات پیل کړي دي تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه خښ شوي دي د تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړې وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه
Mostly of the case is gunshot wound in the head or
اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولې لګیدلې دي او مړ شوی دي تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یو غټه ستونزه ده چې ځینې خلک د دې اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه ده چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړي
درنو اردن کو تاسو ته امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده نیم ساعت وروسته به تازه رپورټونو او خبرونو لپاره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو تر هغه پورې د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ